د غرمې 12 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا یو ربیا له تاسو سره يم سلامونه درته وایم په وری چې د ټول پاکستان بار وړونکو لارو اتحادی افغانستان ته د ناتو د اکمالاتي موادو له وړلو انکار کړی دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دیو سلاکار دیو نه چې امریکا خایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ یو سرتیری پرې نه دی د افغانستان دننه او د باندې یو شمیر عکس العملونه راپورته کړي دي په شمالي وزیرستان د شوي ډرون برید او په کراچۍ او کوټه کې د وسلوالو کسانو د نیول کېدو په اړه رپورټونه درورو خول ورزو بوریوال کاکړ ته چې مهم خبرونه ترنه واوري
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د ټولو باروړونکو لاریو اتحادیې په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو لپاره د سامان وړل درول دي د شمالي وزیرستان د امیر علي تحصیل په خوشحالي سیمه کې د پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي او امریکا پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په خپل منځ کې د تاوتریخوالی راټیټ کړي په پاکستان کې د ټولو باروړونکو لاریو اتحادیې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وروړل درول دي دوی وایي د پاکستان مرکزی حکومت داسې قوانین جوړ کړي دي چې له امله یې د لاریو مالکان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د خیبر باروړونکو لاریو د ټولنې مرستیال حاجی محمد یوسف اپریدی په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل
پاکستان حکومت تلویخ کسانو له لیسنس ورکړی هغه لیسنس داسې دی چې ګاډي زموږ کم دي ار یو کمپنۍ ځان سره وتړل هغه ګاډي بیا نه بل چا سره ډکېدی شي نه بل چا د تلی شي که په هغې کې بیا څلور لکه ریټ وي لارۍ ته درې لکه ولګوي دوه لکه اویا ولګوي هغه لارۍ د دوی په خوښه باندې که میاشت لوډ نه یم ولاړي نم حکومت خبره اوري نه بل شي زموږ لارۍ خپلې دي مالک یې بل جوړ شوی دی نه بل مالک موږ نه جوړو موږ به دا خپل ترانسپورټ په خپله ودروو
حاجی محمد یوسف اپریدی دا هم وویل چې کچیری حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل د هړتال پسې وغځي په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ترانسپورټرانو تر دې وړاندې هم د خپلو ستونزو د هوارې لپاره دې ته ورته هړتالونه کړي دي او وایي چې د پاکستان او افغانستان دواړه حکومتونه له دوی سره خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي د شمالي وزیرستان د امیر علي تحصیل په خوشحالي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی ځایي سرچینو او د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د امیر علي تحصیل د خوشحالي سیمې په نیتاسي کلي کې رامنځته شوې ده هغوی وایي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې یو داسې کور په درو توغندۍ ویشتلی چې وسلوال پکې اوسېدل د دوی په وینا په دې برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي بل پلو د پاکستان امنیتي چارواکو بیا مشال ریډیو ته په دې برید کې د وژل شوو مشکوکو وسلوالو شمیر څلور ښودلی د په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو څلورم برید دې تر څنګ په جنوبي وزیرستان کې هم دوه بریدونه شوي دي امریکا پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په خپل منځ کې د تاوتریخوالی راټیټ کړي دا له هغه وروسته ده چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د خپلو هغو دوو عسکرو د وژلو تور پر پاکستان ولګاوي چې د هندي چارواکو په وینا له وژلو وروسته یې د هغوی مړی خراب کړی و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا د هند او پاکستان دواړو حکومتونو ته سلا ورکوي چې تاوتریخوالی کم کړي پاکستان ویلي عسکری په کشمیر کې په هیڅ نوی برید کې لاس نه لري او د هغوی په وینا ملګري ملتونه باید د دې پیښې پلټنې وکړي د هند پوځ وایي د دوی دوه عسکر د سې شنبې په ورځ هغه مهال وژل شوي او د یوه سر یې پرې شوی وو چې د پاکستاني پوځ عسکر د هیمالیا په هغه سیمه کې تر پوله راوښتي وو کومه چې هند او پاکستان سره ویشي د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تېر شپه د باډې په سرکه سیمه کې پر یو کور د ماټر توغندي د پریوتو په نتیجه کې څلور ماشومان ژوبل شوي دي هغوی دا نه دي ویلي چې دا توغندي چا توغولی وو بل پلو د باډې په مسلم ډنډ سیمه کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې د پاکستان درې امنیتي عسکر ژوبل شوي دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهار شنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره لیدلې او پر دې اور سر غږېدلې چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتېږي افغان ولسمشر په دې لړ کې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند له مخکښ میچ میکونل او د امریکا د بهرنیو چارو او وسلوالو خدمتونو د کمیټو له غړو سره هم په شخصي توګه لیدکاته کړې ده ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به د جمعې په ورځ له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره وګوري د امریکا د ملي امنیت مرستیال سیکرټری بن روډز ویلي چې دا ستمه نسته چې ګواکې په همدې لیدو کتو کې دي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وسی. امریکا او د هغوی ملګري وار له مخه پر دې سلا سوي دي چې د 2014 کال تر پایه به خپل ټول عسکر له افغانستانه باسي، خو کېدای سي چې ځینې امریکایي عسکر د دې لپاره په افغانستان کې پاتې سي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي او د امنیت په ساتلو کې د هغوی مرسته وکړي. د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیوال استازي لختر برایمي ویلي د ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدای سي د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو د حل د پتوګه رامنځته سي. لختر برایمي ویلي د شام ولس فکر کوي چې ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ دوره ډیره اوږده سوې ده. د هغه په وینا نوموړی باید د شام د ولس د هیلو درناوی وکړي. لخدر ابراهیمی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له بی بی سي سره په خبرو کې وکړي. د وای هغه څه چې خلک وای دا دي چې د یوې کورنۍ لخوا 40 کلن واکمنۍ لړسه ډیره اوږده ده، نو بدلون باید رښتونه وي. زه فکر کوم چې ولسمشر بشار الاسد د مزاحمت پر ځای د شام د ولس د هیلو ته د ځواب ویلو لپاره راوړند کېدای سي. له دې څرګندېږي چې لخدر ابراهیمی له هغو کسانو سره یو ځای کیږي چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پای ته رسول غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې تاسو د دې ریپورتونو تفصیل اورئ. د ټول پاکستان بار وړونکو لاریو افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي موادو لیږد ځنډولی دی. د دغو ګاډیو د اتحادیې مرستیال وایي د دوی د روزګار پر وړاندې د پاکستاني حکومت ناسمو پالیسیو دغسې کولو ته اړ کړل.
پاکستان حکومت څلوېښت کسانو له لایسنس ورکړی، هغه لایسنس داسې دی چې ګاډي زموږ کم دي، هر یو کمپنۍ ځان ته وتړله، هغه لاړی د دوی په خوښه باندې که میاشت لوډ نه وي ولاړي، نه حکومت خبره اوري نه بل شي.
د کراچۍ پولیس وايي 15 تنه هغه وسلوالي نیولې دي چې د پولیو ضد څاڅکو ورکونکو کارکونکو او د ځینو سیاسي ګوندونو په پلویانو د حملو او د هغوی د وژنو لپاره تورن پیژندل شوی دی.
اوس اخر کې کوم غټ وردتونه شي دي ازادي ګروپ کړي پولیس پانی وشي دي، ان پی غي وشي دي، ان کیما غي وشي دي، د پولیو کوم ځوګنه کوي ازادي وشي دي، 15 کسان لري شي.
او د پېښور پولیس بیا وایي له دې خار سره په نږدې کلو کې له جوړ شو امن لخکرو څخه یې اختیارات بیرته اخیستي دي. د دغو پولیسو یو پخوانی مشر یې په اړه وایي
حکومت سره قانون شته، سختي سره یې باندې پکارې عمل یې کړی وی او د کوم تنظیم په غیر قانوني کاروایانو کې ملوث هغه یې ختم کړی وی، بجای د دې چې ټول تنظیمونه تاسو والی او کمزوري کې.
د سیمې افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې ولنی ریپورت. د پاکستان لاري افغانستان ته د ناټو ځواکونو د اکمالاتي موادو لیږد یو وار بیا وزندید. تیر کال د دغو موادو پر لیږد د پاکستان دولت بندیز لګولی و، خو دا ځل د لویو لاریو د اتحادیې مسؤلینو د حکومت د نو ګمرکي قوانینو په اعتراض د دغو موادو لیږد ځنډولی دی. دوی وایي د پاکستان مرکزي دولت داسې قوانین وضع کړي چې له مخې په افغانستان کې د ډیرا ناټو ځواکونو د اکمالاتي موادو قرارداد مخصوصو شرکتونو ته سپارل شوی او موټر چلونکي نشي کولای چې د دغو شرکتونو پرته له بل چا سره کار وکړي. په دې اړه له پیښوره د مجیب انګار دا رپورت.
د ټول پاکستان بار وړونکو لاریو اتحادی افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي موادو لیږد ځنډولی وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي خپل احتساب ته به دوام ورکړي. د خیبر بار وړونکو لاریو د ټولنې مرستیال حاجي محمد یوسف اپریدی وایي د حکومت وروستیو قوانینو او بندیزونو موټر چلونکي له سختو مشکلاتو او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه بندیز له مخې په زرګونو لوی لارې په هغو محدودو ترانزیتي شرکتونو پورې تړل شوی دي چې اړوندې حکومتي ادارې د ناټو د اکمالاتي موادو د لیږد چارې ورته سپارلې او نشي کولای چې د نورو اډو او شرکتونو مواد ولیږدوي.
پاکستان حکومت څلوېښت کسانو له لایسنس ورکړی، هغه لایسنس داسې دی چې ګاډي زموږ کم دي، هر یو کمپنۍ ځان ته وتړله، هغه ګاډي بیا نه بل چا سره ډکېدای شي نه بل چا تلی شي. که په هغې کې بیا 4 لکه ریټ وي لارۍ ته، 3 لکه ولګوي، 2 لکه 70 ولګوي، هغه لارۍ د دوی په خوښه باندې که میاشت لوډ نه وي ولاړي، نه حکومت خبره اوري نه بل شي. زموږ لارۍ خپلې دي، مالک یې بل جوړ شوی دی، نو بل مالک موږ نه جوړو، موږ به دا خپل ټرانسپورټ په خپله ودروو، بن لوډ نه کوو، موږ افغانستان له نورو نه نیټو نه اوساکو نه ډومېسټک کارګو یو موږ نه اوچته ډومېسټک یعنی کم امدادي سامانونه دي.
دا ناټو ځواکونو اکمالاتي مواد له کراچۍ بندره تر تیرېدو وروسته د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د یوې اندازې له مخې هر ورځ په سلګونو لویې لارۍ چې ډېری یې د قبایلو دي پر دغه لار د ناټو ملکي او نظامي مواد لیږدوي چې پر نورو مشکلاتو سربیره د لارې په اوږدو کې د وسلوالو له بریدونو سره هم مخ کیږي. محمد یوسف په افغانستان او پاکستان کې د ترانسپورټرانو پر وړاندې د حکومتونو چلند او قوانین ناسم بولي او وایي چې په مجموع کې ټول او په ځانګړې توګه د دواړو غاړو پښتانې یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ترانسپورټ دواړه طرفه زموږ متاثره که لر دی او که بند دی. زموږ ترانسپورټ دی موږ د دواړو حکومتونو نه دا مطالبه کوو چې زموږ له ترانسپورټ سره ظلم مه کوئ چې دا تجارت زموږ زیات شي سره او دا روزګار هم روان شي. زموږ د افغانستان د خلکو د قبایلو نور څه شته نه همدغه یو ترانسپورټ هم دی. زموږ د ډرایور او کلینډر په لاره کې پولیس ولس ډېر زیات تنګوي رشوتونه ترې اخیستل شي ظلم یي.
نوموړی وایي په تیرو لسو کلونو کې په سلګونو لارۍ د طالبانو او نورو وسلوالو په بریدونو کې سوځول شوي، په لسګونو موټر چلوونکي وژل شوي، خو نه چا د وژل شویو له کورنیو سره مرسته کړې او نه هم د لاریو له خاوندانو سره. دی له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د لاریو او چلوونکو امنیت ته دې جدي پاملرنه وکړي. محمد یوسف ګواښ کوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو د احتساب لمن به نوره هم وغځول شي.
دا تقریبا کم د کراچۍ پورت نه چې راوځي دا 8.5 زره ګاډي راوزی. که دا شی زموږ حل نه شو نو موږ کېدای شي ټول ترانسپورټ رایسار کړو د افغانستان لپاره.
دا لومړی ځل نه دی چې ترانسپورټران پر دغسې احتساب لاس پوري کوي. له دې وړاندې هم د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو او ورپېښو ستونزو په باب ورته ګامونه پورته کړي، خو شکایت کوي چې دواړه حکومتونه خپلې وعدې نه عملي کوي چې له امله د دوی روزګار له مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان شوي د بې پیلوټ الوتکو په یو میزایلي برید کې درې تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. بل طرف ته په یاده سیمه کې یو مړی موندل شوی او په بنو کې بیا ناڅرګند وسلوالو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو اهلکار په ډزو وژلی دی. د دغو پیښو تفصیل سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلی برید کې لګ تر لګا درې مشکوکا طالب وسلوال وژل شوی دي، چې د چارواکو په وینا د خوشحالي نتاسی کلی کې پر یو کور باندې شوی ده. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو او آزاد سرچینو مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق وکړ او زیاته یې کړه نن سهار خوشا 10 بجې امریکایي ډرون جازونو د تحصیل میرالینا 9 کیلومتره سویلي اړه خوشحالي نتاسی سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای په نخا کړ چې ور باندې درې میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې درې وسلوال ووژل شول او پټنځای هم تباه کړو. امنیتی ذرایع بیا وایي په دغه برید کې 4 وسلوال وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. په دغه برید کې چارواکو او آزاد سرچینو د کم لوړ پوړي وسلوال د وژنې په اړه لاس نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په میزایلي بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلې ده، چې په روان 2013 کال روانه میاشت کې یې ټول 6 بریدونه ترسره کړي دي. په دغه بریدونو کې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه 4 په شمالي او 2 نور په سویلي وزیرستان کې شوي دي. بل طرف ته شمالي وزیرستان کې آزاد سرچینې وایي میرانشاه د تخیل سړک باندې یو کس مړی غورځول شوی دی چې په ګولو باندې ویشتل شوی دی. آزاد سرچینو لا د وژل شوي کس د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو او یا دولتي چارواکو هم په دې اړه څه لا نه دی ویلي. این حال کې د بنو پولیسو په وینا بنو خار کې ناڅرګند وسلوالو د تانا صدر په حدود کې بنو ولنمیل سره نږدې د استخباراتي ادارې یو اهلکار چې انعام الله نومیږي په ډزو ووژلو. پولیس وایي د پیښې وروسته ناڅرګند وسلوال په موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شول. د دې پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو، وروسته له هغې چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو سلاحکار وویل امریکا ښایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ یو سرتیری پرې نږدي، دننه په افغانستان او د افغانستان څخه بهر یې یو شمیر عکسالعملونه راپورته کړي دي. په دې اړه رایټرز خبرې ایجانس د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمیر غړو څرګندونې خپرې کړي او د فرانسې خبرې ایجانس د یو شمیر نړیوالو څېړونکو عکسالعملونه راغستي چې تفصیل یې اجمل آند وړاندې کوي.
د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو ویلي چې ټول امریکایي سرتیری په یو مخیزه توګه له افغانستان څخه ووزي نو دا به د دې هیواد لپاره یو ناورین وي او په افغانستان کې به بیا کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي قومندان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو سپارښتنه کړې، خو سپینې ماڼۍ یوه ورځ مخکې وویل چې دوی په داسې یو انتخاب هم غور کوي چې له مخې به یې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نه شي. د رویټرز خبري اژانس وایي دا انتخاب او د افغانستان د ملي شورا د غړو قهرجن عکس العمل به د جمعې په ورځ د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ خبري اترې تصویر لاندې راولي. رویټرز خبري اژانس په ملي شورا کې د کندهار د استازي نعیم لالی له خولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه له کوم پلان پرته له افغانستان څخه ووزي نو د 1990 لسیزې کورنۍ جګړه به تکرار شي. د لالی په وینا په یو مخیزه توګه د امریکایي سرتیرو وطنه به طالبانو ته د دې لاره هواره کړي چې بیا واک ته ورسیږي. په راپور کې د افغانستان د ملي شورا د بل غړي میرویس یاسینی له خولې ویل شوي دي که چیرې امریکایي ځواکونه پرته له دې چې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ وروزي او هغوی تجهیز کړي له افغانستان نه ووزي نو دا به د افغانستان لپاره یو ناورین وي. د ولسی جرګې بلې غړي شکریه بارکزی ویلي دي له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وطنه دا معنا ولري چې امریکا خپله ماتې منلی. رویټرز خبري اژانس وایي په دې اړه کله چې دوی له طالب ویان سره تماس ونیو نو هغه ورته وویل دا خبر تر اوسه پر اوازو ولاړ دی او دوی پرې دمګړې تبصره نه لري. د فرانسې خبري اژانس د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د یو څیړونکي ماروین وینباوم له خولې وایي دا تمه لري چې حامد کرزی به په دې لیدنو کې د هوایي ځواک په شمول د افغان ځواکونو لپاره پر امریکا د تجهیزاتو له پلوه زور واچوي چې یا یې ورته پرېږدي او یا ورته نور برابر کړي. همدا خبري اژانس د یو پخواني امریکایي ډیپلوماټ جیمز ډوبینز له خولې چې په 2001 میلادي کال کې د حامد کرزی د حکومت په جوړېدو کې ښکېلو د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو د انتخاب یادونه یو تکتیکی حرکت بولی چې د ده په وینا سپینه ماڼۍ پرې ولسمشر کرزی ته ښودل غواړي چې په دې خبرو اترو کې نوموړی د پخوا په مقایسه کم نفوذ لري.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو، د کراچۍ پولیس وایي د ناقانونه ګرځول شوې ډلې 15 غړي سره د وسلو نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې نیول شوي کسان 13 میاشت په کراچۍ ښار کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کارکوونکو د ځینو سیاسي ګوندونو په پلویانو په حملو او وژنه کې ککړ دي. ظفر کریمی له نور تفصیل سره.
د سی ای ډی پولیس وایي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکوونکو ډلو حمله کوونکي یې نیولې دي. د یادې محکمې مشر چارواکي مزر مشواڼي مشال رډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان د پولیو ضد په څاڅکو ورکوونکو د حملې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي کابینې د غړي امیر سردار په وجنه کې هم ککړ دي.
اصل کې دا سچې سو مختلف ګروپ چې کوم دي د کار کې لیا دي. ریسنټلی یو ګروپ کوم دي شو هغه سو ډېر ایم انکشافات کړ دي چې لکه کراچي کې کوم اوس اخر کې کوم غټ ورته نه شي دي آزادي ګروپ کړی. په اسپانیا وشي دي، ان پی غي وشي دي، ان کوم غي وشي دي، دا پولیو کوم دوی نه کوي آزادي وشي دي. څنګه کسان دي شي دي
د هغه په وینا د نیول شوو کسانو سره یې وسله او چاودیدونکي توکي نیولې دي. د ده په خبره دوی د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان لخوا په کراچۍ کې د نوې جوړې شوې ډلې غړي دي. د مزر مشواڼي په خبره په کراچۍ کې د تحریکی طالبان پاکستان وړې وړې ډلې شتون لري او دوی په دې خاطر خپل پلویان په وړو وړو ډلو کې ویشي چې په دې توګه د پولیسو څخه ځان وژغوري.
دا ګروپ ټوټلی یو نوی دی، دغسې نور ګروپونه دي، وړې وړې غټ نه دي او هغه هم ختمولو کوشش زموږ ادارې کوي.
د تحریکی طالبان پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا نیول شوي کسان د دوی د ډلې غړي دي او کنه. یاد دی وی د 13 میاشتې په 13 نیټه د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون او قائد آباد سیمو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې حمله شوې وې چې په ترڅ کې یې د دغو ډلو څلور خزینه کارکوونکي وژل شوې وې. د دې ترڅنګ د تیر کال د اگست په میاشت کې د عوامي نېشنل ګوند د سند کابینې غړی امیر سردار د خپلو دوه نورو ملګرو سره وژل شوی وو. د نوموړي د وژنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان منلې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس هم اوریدونکو د بلوچستان کوټه ښار ته ځو چرته چې د پولیسو په وینا یو سنی عالم دین مولانا امیر احمد نقشبندي ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دی. بلې خواته بیا هم په یاد ښار کې درنه وسله نیول شوې ده چې ځینې پکې د ځانمرګي بریدونو لپاره کارېدونکي مواد هم شامل دي. د دواړو پېښو حال د نیاز موساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د پولیسو په وینا پیښه د تیرې چهارشنبې په ماښام هغه وخت رامنځته سوه کله چې سنی عالم الدین کومې خوا ته روان و. د نیو سریاب تڼۍ یو مصر محمد عیسی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پیښه تایید کړه او زیاته کړه.
مولانا امیر احمد نقشبندی
د نیو سریاب تڼۍ په سیمه کې کومې خوا ته روان و چې دوو ناڅرګنده موټرسایکل سپرو کسانو پر نوموړي ډزې وکړې او هغه ځای پر ځای ووژلې. برید کوونکي کسان له پیښې وروسته په تېښته کې بریالي سو. د نوموړي عالم الدین د وژنې اف آی آر د هغه یو خپلوان سالم محمد له موږ سره درج کړی دی او ملزمان یې ناڅرګنده کسان یاد کړي دي. پولیس وایي د مولانا امیر احمد نقشبندی وژنه هدفي ده او داسې ښکاري چې تر شا فرقه‌ییزه بڼه لري. یاد دیوي د بلوچستان په کوټه او کله کله ځینې نورو سیمو کې لسه مودې راهیسې اهل تشیع وګړي او سنی علما د فرقه‌ییزو پیښو په ترڅ کې وژل کیږي. تر دې دمه د مولانا امیر احمد نقشبندی د وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بل اړخته بیا هم د تېرې چهارشنبې په مازدیګر د کوټې پولیسو په وینا د مشرقي بایپاس په سیمه کې درنه اسلحه نیولې ده. پولیس وی په یاد نیول سوی اسلحه کې د نوري عامي اسلحه ترڅنګ د ځانمرګي بریدونو لپاره کارول کېدونکي مواد، بارودي توکي، ماینونه، بمونه او نور اسلحه شامل ده. د کوټي پولیسو مصر سی سی پی او میر زبیر په دغه اړه خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نیول سوی اسلحه کې ځینې کلاشنکوپونه د هغو څلورو وژل سوو پولیسانو هم دي کوم چې نږدې یو اونۍ مخکې په سریاب کې د ناڅرګنده وسلوالو له اړخه په نشه سوي وو. میر زبیر زیاته کړه،
ابھی کنفرم ہو چکا ہے، ویپنز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے،
اوس خبر سپینہ سوی دا او دا اسلحے پہ اڑا معلومات راته سوی دی. په دې کې ځینې اصلا د بلوچستان کانسټیبلري او بلوچستان ضلعي پولیس ملکیت ده او موږ هیله من یو چې اوس کله هم پلټنې پر مخ ولاړې سي نو موږ به دغه ناقانونه اصلاح لرونکي ملزمانو پسې هم ورسیږو. پولیس وایي د چاپې پر مهال نیول سوی اصلاح په پیښه کې کوم کس نیول سوی نه دی او دوی د پیښې په لټ کې پلټنې پیل کړې دي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یخنۍ بیخي زیاته شوې، د دې سیمو وګړي وایي په سیمو کې ګیس نشته او د سوځولو د لرګیو په بیه کې د لوړوالي له امله دې ته مجبور شوي چې په روان یخ موسم کې بې اوره ژوند وکړي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې له کوټې، کوچلاغ، پشین او زیارت پرته پاتې ټولې سیمو ته لا هم ګیس ورکړل شوی نه دی او د دې سیمو وګړي وایي په ژمي کې د خونې د تودېدو لپاره په انګیټیو کې لرګي سوځي. خو زیاتوي دا چې اوس د لرګیو په بیو کې بیخي زیات لوړوالی راغلی، دې ته مجبور شوي چې په یخو خونو کې بې اوره شپې سبا کړي. د ژوب سیمې یو ځوان علي خان له مشال راډیو سره په خبرو کې همدا ستونزه بیان کړه.
خلک ډېر زیاته په تکلیف کې شو چې ژوب د بلوچستان دوم غټ شهر دی، د لرګیو د ځنګلونو نعمت محرومه دی او ګیس هم نشته پکې. په سر یخ کې خلک ډېر د مشکلاتو سامنا کوي او سوختي د کرچې ناپېده دي او کچرې پیدا کاژ هم هغه ډېر په درانه بایه باندې دي.
که څه هم ژوب سیمې ته لرګي د شیرانی سیمې له ځنګلونو څخه راځي، خو علي خان زیاتوي اوس یې د سیمې ځنګلونه هم په ختمېدو دي چې د ده په وینا که پښتون میشتو سیمو ته څومره ژر ګیس ورکړل سو نو د سیمې خلک به له مشکلاتو ووځي.
د تخت سلیمان او د شنخ غره چې کوم ګڼ ځنګلونه وو هغه هم پر غټه پیمانه باندې کاکړ او بالکل ځنګلات حکیم ناپېده دي.
هلته د چمن سیمې یو اوسېدونکی عادل اڅکزی هم په خپل سیمه کې د ورته ستونزو په حق لواجي. عادل اڅکزی زیاتوي په چمن کې هم د لرګیو بیه ډېره پورته شوې او هم ځکه یې د سیمې وګړي د نورو سیمو په څیر دلته هم بې اوره گزاره کوي.
د شلنګ مواد دومره لوړې بیه ته رسېدلې دي چې د غریبو کورنۍ یا د غریبو افرادو وخت نه رسېږي. دلته د وخت چارواکو د چمن سیمه د نورو وسایلو تر څنګ د ګیس د مملکې څخه هم بیا برخې کړې ده. داسې ډېرې کورنۍ ستا په چمن کې چې هغه په ژمي کې په یوه تلته کې ټول ژمي تېر کړي.
که څه هم له چمنه نیولې بیا تر موساخیل پورې ټولې سیمې ته لا هم ګیس ورکړل شوی نه دی. د سوی ګیس له ویاند عنایت اسماعیل څخه مو وپوښتل ولې لا هم دې سیمو ته ګیس ورکړل شوی نه دی. لومړی خو که موږ د کوټې ذکر وکړو نو کوټه ښار دا وخت په ټول پاکستان کې هغه سیمه ده چې پکې بیخي زیات ګیس اغلا کیږي، یا هم خلک خلک بیلونه نه ورکوي او دوم دا خبره چې دا نورو سیمو ته ګیس ولې نه دی ورکړل سوی نو د دې لپاره یو اوږد طریقه کار وي چې تر اوسه لا هم پیل سوی نه دی. له دې سره چې سږ کال د ژمي له پیلېدو سره سم د پخوا په پرتله په یخنۍ کې زیاتوالی سوی نو هلته اوسنیو اورښتونو دا یخنۍ لا زیاته کړې چې د سیمې خلک یې د دې متل په ویلو مجبوره کړي چې د ژمي موسم د غریبانو لپاره نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو په دې وروستیو کې د پیښور پولیسو وویل چې له دې ښار سره په پرتو نږدې کلو کې له جوړ کړل شو امن لښکرو یې مراد بیرته اخیستې دي. د پولیسو په وینا دې لښکرو خپلې ذمهوارۍ په صحیح توګه سرته نه دي رسولي. دا چې په رښتیا هم امن لښکر د خپلو کارونو په کولو کې پاتې راغلي دي په اړه د انیسا اجمل دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د پیښور کلیوالي سیمې چې قبایلي سیمو سره په پوله پرتې دي پکې جوړ کړل شوو د ځینو امن لښکرو نه اختیارات واپس اخیستل شوي دي. د پولیس تر مخه دغې لښکرو هغه ذمهوارۍ په سمه توګه سرته نه دي رسولي د کومو لپاره چې دا جوړې شوې وي. پیښور سره نږدې د بډبیرې د پولیسو مشر فضلي مولا سروزې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې امن لښکرې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو او له پولیس او نورو امنیتي ځواکونو سره مرستې کول دي. پیښور سره نږدې د بډبیرې د پولیسو مشر فضلي مولا سروزې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د امن لښکرو کار په سیمه کې امنیت ټینګ ساتل او له پولیسو سره همکاري کول دي، خو ځینې امن لښکرې خپل کار په سمه توګه نه ترسره کوي. دا چې په رښتیا دغه لښکرو خپلې ذمهوارې نه دي ترسره کړې او پر دوی لګول شوي مختلف تورونه سم هم دي او کنه، د پیښور د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید چې د خپلې ډیوټۍ پر وخت یې د امن لښکرو جوړولو کې مهم رول لوبولی وایي امن لښکرو باندې که څه قسمه تورونه لګول شوي وي نو پکار ده چې حکومت د هغې پلټنې وکړي، دا نه چې د ټولو لښکرو نه اختیارات واخلي.
قانونی سرگرمیانو کے ملوث ہوں نو یہ دوبارہ حکومت سر قانون شتا سختی سر مانے پکارے عمل کھڑے ہوئے اور تنظیم نے حکم تنظیم جیسے غیر قانونی کاروائیوں کے ملوث ہو آئے ختم کھڑے ہوئے اور یہ خلق تو سزا کا نے اور کڑی ہوئے بجائے دیتے کہ طول تنظیموں طول تنظیموں نے سوال ہے کمزوری کے نو پکار تھا کم جی کے تاس ختم ہوئے پہلے تو طور سیکورٹی ورک کے سیدھا باہر نہ خلق راضی نہ ہوتے تھا نقصان نہ رسے گی.
ملک نوید وائی دا امن لخکرو جوڑول مقصد وسلوالو تداخل دل وو چې عام اولس تغیب پر ضد دي.
یو خبر دا ده لخر ډیر په مجبوره لاندې جوړل کیږي په کار لري چې دا جوړی شي او جوړی کیږي جوړل کیږي ځکه چې تاسو سره دور کومک نه وي دو سره دور تاسو سره ساحل نه وي چې ته مخه وکې د دسې دهشتګرد تنظیمونو چې کوم راځي او ټیکونه کوي نو د لوکل خلک تاسو باید هغه کوه زموږ په دی هغه وخت ضروري وو دا لخکر جوړول او یو میسج ورکول وو دهشتګردو ته چې خلک چې دي تاسو سره نه دي حکومت سره دي. دا ډېر امپورټنټ شی دی چې کله پورې دا میسج نه تلو هغې خیال وکړه خلک چې دي دوی سره دي حالانکه خلک به د یرې دوی سره به مرسته کوله چې بهی څه موږ ته نقصان ونه رسوي خو چې کله حکومت دغو اشاره ورکړه خلکو ته خلک راپاسېدو لښکر یې جوړې کړې.
بلخوا د مومندو د امن لښکر مشر محمد علي حلیمزی وایي قبایلو پخوا هم د خپل دفاع لپاره لښکرې جوړې کړې وې او اوس یې هم جوړوي، خو حکومت لا پکار ده تر څو چې امن نه وي راغلی تر هغې امن لښکرو ته مراعت ورکړي دا نه چېشته اختیارات ترې واپس واخلي.
موږ په قبایلي نظام کې رواج چې کوم دی نو په رواج کې زمونږ د خپلې خاورې د ذمهوارۍ زمونږ یو خپله ذمهداري شته اجتماعي ذمهداري. موږ لښکرې چې کوم دی پخوا د انګریز خلاف هم زموږ قومونو کړي او هر هغه غاصب هر هغه ظالم چې هغه راپاسېدلی دی او هغه مسله چې د ظلم او د بربریت او د چنګیز خان او د الهاکو خان یاد یې تازه کړی دی د هغې خلاف زمونږ پلار نیکونو هغه لار دا ده چې موږ د ظالم ته عمري ولار شو او ظالم لاس نیولې دي. دې کې زموږ ذاتی دښمنی یا ذاتی دغه نشته، موږ کله کړو د ملک او د وطن او د قوم د خپل سپینګری د توس د خپل تورسره د خپل وطن د خورې د حفاظت د خپل معصوم بچی په لاس کې قلم واړو نشه کلاشن کوف واړو.
یاد دې به چې په تیرو سو کلونو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د امن لښکرو غړي او مشران پنخه کړی دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوری دن کو دا خبرونی نمائی تا رسیدلیو بوریوال ہم دا دے سٹوڈیو تراغلے دے نو لدبا دا خبرونو لنڈی سوارو.
په پاکستان کې د ټولو باروډونکو لاریو اتحادیې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړل درول دي. د شمالي وزیرستان د امیر علي تحصیل په خوشحالي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه درې مشکوکو سوال اوجل شوي دي. امریکا پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په خپل منځ کې دي تاوتریخوالی راټیټ کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د کانګرس له غړو سره پر دې غږیدلی چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي عسکر پاتېږي.
بریوال کاکړو اوریدونکو، اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان را لېږلې د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې د بې درکه خلکو معاملې باندې قانون سازۍ لپاره کم 15 سفارښونو ته حتمی شکل ورکړو، نو هغه نه د استخباراتي ادارو او تفتیشي محکمو کردار بهتره او ښه جوړولو کې به مدد ترلاسه شي. ادارې زیاتوي چې د قومي سلامتۍ کمیټې لاړه جوړ شوی سفارښاتو ترمخه استخباراتي ادارو کردار د پارلیمنت په نگرانۍ کې به وي او عدلیه او پارلیمنت به د انساني حقوقو معاملې باندې فعال کردار لوبوي. مخ کلی کې چې د دې خبرې ضرورت محسوسه شوې ده چې د پاکستان آئین کې عام ولس ته کوم بنیادی حقوقو ضمانت ورکړی شوی ده، نو دا غي تحفظ یقیني جوړول لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړی شي او د استخباراتي ادارو د حل زلو لپاره د موثره طریقې کار جوړ کړی شي چې د اختیاراتو غلط استعمال نه کړی شي. ادارې اخره کلی کې چې په ملک دا خبره د یقیني جوړ کړی شي چې لسم آرټیکل او متعلقه قانون کې ورکړی شوی بنیادی حقوقو د خیال اوساتل شي او دا هغه صورت کې ممکنه کې دی شي چې د چیک اینڈ بیلنس نظام دی ډیر موثره او معتبره جوړ کړی شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی لاړه د غږ د رسم خلاف قانون 15 ترمیمونه سره په متفقه توګه منظور کړی شو او که وسوک د دې قانون خلاف ورزي کوي نو کم نه کم درې او زیات نه زیات 5 کاله قید او 5,00,000 روپۍ جرمانې سزا به ورکړی کیږي. ادارې مخ کې لیکي چې د حکومت کار صرف قانون سازی نه بلکې د قانون لپاره غوره ګامونه اوچتول هم ضروري دي چې دا قانون عملي کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې صرف په قانون سازی نه کیږي بلکې د دې په اړه د پټولنه کې د پوهې او شعور تعلیم ورکړي او په دې اړه د استادانو، علماو او د علاقې د مشرانو مدد ترلاسه کړي ځکه چې دوی په دې اړه خپل ښه کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د افغانستان د ژغورنې تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلي د سیاسي واک انتقال کامیابۍ لپاره ټولې ښکېلې خواوې به فوزي سوچ لري کوي نو هله به بریالیتوب ممکن شي. مجلې کې باوري او شفاف ټاکنې د کامیاب سیاسي واک انتقال ضمانت دی ځکه چې د دې د لارې به د افغان ولس په حکومت باور پر ځای شي. فورن پالیسی مجلې کې د افغانستان د سیاسي بهیر په اړه د 2000 کال غونډه او د دې وروسته په 2001 کال کې د بوند پریکړه تر اوسه پورې غوره ده، خو په غټو ټکو لا نور کار کول پکار دي چې دا خبره یقیني کړل شي چې ولس غواړي هغه حکومت جوړ کړي. مجلې د مقالې په پای کې لیکلي چې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د برېټانیا او د امریکا په مرسته آزاد او شفاف ټاکنو سره د افغانستان ژغورنه ممکن ده او دا هیواد به په راروانه لسیزه کې په یو قوت سره ورداخله شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون کې هندي لیکوال کلدیپ نایر په یو مقاله کې لیکلي چې د هند نوی ډلی ښار په دې وروستو کې یو عجیبه حال وکتو چې د خ او شتمن کورونو زده کوونکو په کوسو کې د یو درویش کلن جنې سره د تیری پر ضد مظاهره وکړي. د تاریخ کار جنې وروستو په یو رختون کې ساور کړی و او په ټول هند کې د دې پیښې پر ضد مظاهره شوې وي. لیکوال کلدیپ نایر وای د تاریخ کار جنې د شتمن کورنۍ سره تعلق نه لرلو خو بیا هم په یو شمیر کې د عمراو کورونو هلکانو او انجونو مظاهره وکړي. لیکوال وای د تیری مقدمه سماعت او سزا ورکولو کې کلونه لګي خو په دې پیښه کې وزیر اعظم منموهن سنگ او د واکمن کانګرس ډلې مشري سونیا ګاندی اعلان کړي چې ککړ کسان به زر تر زره انصاف سره مخامخ کړي. خو د لیکوال په وینا حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې د شتمنو کورونو هلکان او انجونې د مظاهرو لالارې یو بل پیغام هم ورکوي او هغه دا چې دغه نظام یې د پښتنو لاندې کړی دی. دغه زده کوونکي نه خو یو سیاسي ګوند سره تعلق لري او نه هم یو مخصوص نظریې استازیتوب کوي. لیکوال کلدیپ نایر وای چې زده کوونکي کولی شي چې په نظام کې بدون لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په کوم حالاتو کې چې دغه زده کوونکي د نوی ډلی کوسو ته راوتي او دې خبرې ته اشاره کوي چې دوی غواړي پخوانی نظام له منځه ویسي او هغه سیاستدانانو نه څوکۍ واخلي چې له مودو راهیسې پرې ناست دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو بلومبرګ نومې مجلې خپلې ولیکنه د ایران لانجمن اټومي پروګرام ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د ایراني حکومت د هغه یو شرط خبره شوې چې وایي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې غوښتنو ته به هله غوږ نیسي چې د یورانیمو غني کولو حق یې په نړیواله توګه ومنل شي. تفصیل له دې لنډې دمې ورسته اوري. د بلومبرګ په نوم یوې امریکایي مجلې په خپل یو رپورټ کې د ایران د خارجه وزارت هغه وینا راغستې چې ویلي دي چې نړیوال طاقتونه د یورانیمو غني کولو د ایران حق مني، نو دغه هیواد حاضر دی چې د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې ته د پرچین پوځي اډې د قتلو اجازه ورکړي. د مجلې په لیکنه په داسې حال کې چې ټاکل شوې د یادې نړیوالې ادارې پلټون کې بعد روانې میاشتې په 14 ایران ته سفر وکړي، د دې هیواد دغه وروستي شرط د پلټنو لمند پراخولو خبره شکمنه کړې ده. مجله زیاتوي د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره د ایران د پرچین پوځي مرکز ته چې د تهران جنوب لور ته د 1.5 کیلومتر په واټن پروت دی، د خپلو پلټونکو تک د روانې میاشتې د دوی د سفر تر ټولو عمده هدف بولي. دا اداره وایي داسې معلومات یې لاسو ته ورغلي دي چې ښایي ایران دغلته د خپلو اټومي وسلو په پټه د تجربه کولو بندوبست کړی دی. امریکا او نړیوال اتحادیان یې په عین حال کې وایي کېدلی شي ایران د نیوکلیایي بم جوړولو په هڅه کې وي، چې له همدې امله یې ورباندې مالی او تجارتي بندیزونه لګولي دي. امریکا او اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام تړلو په موخه د دغه هیواد پر ضد د پوځي حملو دړکې هم کړې دي. ایران بیا په دوامداره توګه ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز مقصدونو لپاره دی. بلومبرګ مجلې د ایران د خارجه وزارت د ویاند رامین مهمان پرست خبره راغستې چې ویلي دي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې ته د داسې هیوادونو لخوا چې نمونه نه دي اغستل شوي ورکړل شوي اسناد بې بنیاده دي، او دا چې سربیره د دوی پر بیا بیا غوښتنو دغه اسناد د ایران له حکومت سره نه دي شریک کړل شوي. که څه هم مهمان پرست د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دغه هیواد او د 15 جمع یو ډلې د ملکونو د استازو د راتلونکي لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو اروپایي ټولنې تېره اونۍ وویل چې دوی به ډېر زر په دغه باب خبرې وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ وروستۍ خبرې د تیر کال په جون میاشت کې په مسکو کې شوې وې.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو فائنانشل ټایمز اوس پاڼه لیکي په داسې حال کې چې ټاکل شوې بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي، په کار ده چې امریکا د دغه هیواد لپاره خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه وکړي. دغه مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نورو
په فائنانشل ټایمز رسپانه کې لیکل شوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر 2014 کال د بارنیو ځواکونو شمیر کمیږي او ورسره حکومت هم بدلیږي. د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر چک هیګل باید په دې توجه ورکړي چې د پخوا پشان په یاد هیواد کې کورنۍ جنگ مخې ته رانه شي. تر اوسه پانی په خبره د غرب په طریقې کار کې ډېری خبرې سمې دي، لکه د مثال په ډول امنیتي چارې افغانانو ته سپارل او افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول. خو رسپانه بیا ځینو مسلو ته هم اشاره کوي، لکه رشوت په ځینو سیمو کې د امنیت نشوالی، د طالبانو حملې، د افغان پولیسو او یا امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیو پوځیانو بریدونه، په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه، غیر مؤثره حکومتي ادارې او د افیمو کښت، او زیاتوي د تیرو 12 کالو راهیسې چې کوم ځاني تاوان شوی او په بلیونونو ډالرې لګیدلې دي، اوس امریکا او ملګري یې ستړي شوي دي. رسپانه د اوسنی پلان په حواله لیکي چې پکې د ځواکونو شمیر تر ډېر حده کمول، د طالبانو سره سیاسي خبرې اترې پر مخ بوتلل، او د 2014 کال وروسته د افغانانو تربیت لپاره د امریکایي پوځ موجودیت لږ تر لږ ساتل شامل دي. خو رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په هغه صورت کې بسو شي کچرې دغه پلان کامیاب نشي. رسپانه یو خاکه راخکي چې کچرې په راتلونکي کلونو کې د نیټو او امریکایي ځواکونو شمیر د مخکې په پرتله ډېر کم وي، که څه هم د افغان ځواکونو تربیت جاري وي، خو د هیواد د جنوبي او مشرقي برخو امنیت نشي په قابو کولی. په شمالي برخه او کابل کې د طالبانو حمله جاري وي، او په امنیتي ځواکونو کې زیاتره تاجک، ازبک او هزاره وي، چې د مرکزي حکومت لپاره د پښتنو ملاتړ ډېر کم وي. او بیا دا چې د حامد کرزي د واک موده په ختم دوله ده، خو د 2014 د انتخاباتو کمپین کې ډېرې ستونزې ښکاري او طالبان پیاوړي وي، نو په داسې حال کې به بهرني ځواکونه نشي کولی چې د هیواد د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. رسپانه لیکي دا هغه څه دي چې د افغانستان لپاره نه دي پلان شوی، خو 2014 ته په کتلو سره د داسې کېدلو امکان ښکاري چې داسې نه معلومیږي نړیواله ټولنه د مخنیوي لپاره پلانونه لري. که څه هم زیاته توجه په دې ده چې د افغانستان مستقبل دی د افغانانو په مشري کې وي، چې داسې اندېښنې ورسره تړلې دي. غرب یو ځل بیا دغه هیواد یوازې پرېږدي چې طالبان واپس په واک کې راتللی شي. رسپانه په داسې حال کې ستراتیژي ته بیا کتنه مهمه بولي، او زیاتوي کچرې موږ د کورنۍ جنگ مخنیوي غواړو، د بشري حقونو د سرغړونو او افغان افغانستان د تندرو د ولکې نه بد ساتل غواړو، نو په کار د پیوبل پلان کار وکړو، او هغه دا چې باید په هدفونو توجه ورکړو، نه چې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو په پلان.
ملیحا میرزاده وا او د امریکایي پوز یوې قراردادي امنیتی کمپنۍ په عراق کې ځینې جنگي قیدیانو سره د بدسلوکۍ په کیس کې څه د پاسه $15 میلیونه ورکړی دي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو اخبار کړي رپورټ کې ویلي چې د دې علاوه نورې کمپنۍ هم د ورته مقدمو سره مخ کېدای شي. د رپورټ غټ کې بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې راغلی چې عراق کې د امریکایي پوځ سره قرارداد لرونکي وی امنیتي کمپنۍ په ابو غریب جیل او نورو زندانونو کې د بندیانو سره د بد سلوک له امله $15.28 میلیونه ورکړي. دا پیسې د انګلیټي هولډینګز انکارپوریشن امنیتي کمپنۍ لخوا په هغه کیس کې ورکړل شوې چې د یو وی قیدانو وکیلانو وړاندې کړی وو. ابو غریب جیل کې د بندیانو سره د بد سلوک رپورټونه او تصویرونه په 2004 کال کې مخې ته راغلل. د دې پخوانیو قیدیانو یو وکیل بهیر اعظمی که څه هم په بندیانو د دې پیسو د ویش په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلی دی چې هر بندي ته یو څه پیسې لاسته ورغلي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د عراق جګړې په مهال د امریکایي پوځ سره قرارداد لرونکو شخصي کمپنیو د قیدیانو سره په بد سلوکۍ کې ډېر سخت او مهم رول لوبولی. دا نوموړې په وینا دې برلي کې سوخو دا چې بندیانو ته یو څه انصاف ورکړل شو. په دې یو ویا عراقیانو کې 250 د ابو غریب او 19 د عراق د نورو جیلینو قیدیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې رپورټ کې راغلی چې د عراقي قیدیانو امریکا کې یو عدالت کې له 2003 کال څخه تر 2008 کال پورې دوی سره د شوي بدسلوکۍ خلاف کیس دایر کړی و. په دوی کې یو قیدی تور لګولی و چې نوموړی د بې هوښه کېدو پورې په دیوال وهل کېده. یو بل ویلي چې دغه پښې لاسونه تړل شوي وو او ډېرو نورو تور لګولی چې دوی د ډېر وخت لپاره وهل ډبول کېدل. په رپورټ کې راغلی چې په 2004 کال کې د امریکایي پوست تحقیقاتو ښودلی چې په ابو غریب جیل کې د قیدیانو سره د بدسلوکۍ 44 پیښې مخې ته راغلی وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي امریکا کې عدالتونه په دې اوس بحث کوي چې د جګړې په سیمو کې د حکومت په شان شخصي قراردادي کمپنیو ته هم باید استثنا حاصل وي او کنه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه په مقاله کې لیکي په دې رساو کې د کوهستان ضلع په وکیل کې وی جرګې سلور تنو خزو ته د دې لپاره چې دوی په واده کې د وی بلی قبیلې له سړیو سره یو ځای سندرو ته چکچکی وهلې او ګډای کوله د مرګ سزا ووروله. د دغه پیښې په اړه بیلابلې کیسې مخې ته راغلي، خو د رسپانه په وینا اصل حقیقت لا چاته هم نه دی معلوم. د مقاله نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈان رسپانا کی رافیہ زکریا په یو مقاله کې لیکي په دروستیو کې د کوهستان په یو کلی کې د یو واده پر مهال سلور خزی چې لاسونه یې پړکول او دوه سړي چې غړېدل د موبایل په یو ویډیو کې ښکار شوی وي. دغه واده تیر کال د مای په اخر کې شوی وو. ڈان لیکي سورو سے وړاندې یو ټلویزیونی چینل دا خبر ورکړو چې دغه سلور وړه خزی د یو جرګې لخوا د سزا ورکولو وروسته وجل شوې دي. جرګې د خزو ته د لاسونو پړکولو، غړېدلو او لبلې قبیلې سړو سره یو ځای ناستې په جرم د مرګ سزا اورولې. ڈان لیکي چاته هم دا معلومه نه ده چې دا ویډیو رښتیا وا. سو کوم خبر نه دي چې واقعي دغه خزي د واده پر مهال له سړو سره یو ځای ناستې وي او نه د دغه خزو د ژوندې پاتې کېدو په اړه چا سره معلومات شته. په دغه ویډیو کې دوه سړي بن یاسر او ګل نصر چې د جرګې لخوا ورته د مرګ سزا هم اورول شوي، د پولیس په رپورټ کې د دغه فلم جوړولو په تور تورن شوي دي. دغه دواړه سړي د سیمې نه تښتېدلي وو، خو وروسته ونیول شو او په جیل کې واچول شو. ڈان لیکي د دې پیښې په اړه مختلفې کیسې دي. په دغه ویډیو کې خودل شوی خزی او سړی له مختلفو قبیلو یعنی آزاد خیل او سالی خیل سره تعلق لري. د خزو تعلق آزاد خیل قبیلې سره وو چې د شپږو واڼو کسانو د وجنې غندنې هم کړې ده. مقاله لیکي محمد افضل چې د ویډیو جوړونکي کس مشر رور دی، د مې په میاشت کې دا تور لګولی وو چې دغه خزی د جرګې د حکم رستو وجل شوی او دغه تازه قبرونه یې په یو ځنګل کې پخپله لیدلي. ڈان لیکي د جون په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن هم د کوهستان دغه کلي ته لیږلې وو چې مشر یې د سیول سوسایټي یوې نماینده فرزانه باری کوله. فرزانه باری د دې خبرې پخلی کړی وو چې سلور وانه خزی ژوندې دي او غیله دوه سره ملاقات هم کړی دی، خو محمد
محمد افضل بیا هم پر دې زور راوړي چې په حقیقت کې دغه خزې وجل شوې دي. ډان لیکي عدالت د کمیشن په خبره باور وکړو د کوهستان د جنکو کیسې بند کړو. مقاله لیکي د خصو ژوندې پاتې کېدل یا د وجلو ګنګوسې د دې معاملې لپاره صرف سرګردانی نه ده، بلکې رپورټونه هم هغه داوی راټولې کړي چې دغه ویډیو دروغ ده چې دغه لکانو په ګډه اډیټ کړی و. لیکوال لیکي سر ورځې وړاندې د ویډیو جوړونکو سړو درې رونا هم وجل شو او د دغه قبیلې ګڼ شمېر ښځې هم هغه مهال جوبل کړل شوې چې کله سړو د خپل ښځو د بېزتۍ بدلا اخیسته. روزپاڼه د هغه بد شوي کس چې د وژنې لپاره یې سړی راغلی و له خولې لیکي چې وژونکو دمکی ورکړې ده چې تر هغې به پارام نه کینی تر کومې چې دغه ټوله کورنۍ ختمه کړې نه وي. د دې خبرې یو ورځ وروسته د پاکستان سپریم کورټ په یو بیان کې وویل چې د کوهستان د جنکو کیس یو وارې بیا پرانستلو باندې سوچ کوي. ډان روزپاڼه لیکي هغه ملک چېرته چې د وزیر اعظم او صدر د وژنې معاملې تر لسیزو نه وي حل شوي، نو هلته دا غیر یقیني ده چې د کوهستان د جنکو د معاملې حقیقت به معلوم هم شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا له بنو سره په لګیدلې نیم قبایلی سیمه کې جوړه لوی منډای چې د جانیخیلو منډای په نامه مشهور ده، کاروباریانی وایي چې د غلطه شویو د 2009 کال پوځي عملیاتو له کبله یاد کاروباري مرکز له منځه تللی او د سیمې زرګونه خلک بیروزګاره شوي دي. دا سوداګر له حکومت شکایت کوي چې د منډای بیا بدولته هیڅ پام نه دی کړی. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال په دغه اړه نور تفصیل لري.
د بنو سره نږدې په نیم قبایلی سیمه جانی خیل کې د جانی خیلو په نامه اباده منډی د پخوانه اباده شوې ده چې په کې د هرې چهارشنبې په ورځ به یوه لویه میله هم کېدله. په دغه منډی کې نه یوازې د جانی خیل سیمې بلکې د شمالي وزیرستان، خیسور او کرکنم خلکو کاروبار هم ورسره تړلی و. د ځایي خلکو په وینا په دغه منډی کې تر درې سوه پورې دوکانونه وو چې په کې بېلابېل کاروبارونه کېدل او په زرګونو خلک په روزګار وو. خو د ځایي خلکو په وینا په کال 2009 کې د فوځي عملیاتو څخه دغه منډی هم له منځه لاړه او ټول کاروباریان هم بې کاروباره شول. محمد رضا وایي چې په دغه منډی کې هر قسمه کاروبار کېدو چې د خلکو ضرورتونه به یې نږدې پوره کول.
منډی کې میډیکل سٹور چې مکمل د 16 لک روپې توان خالی میشته د میډیکل سٹور روغ ہے. تقریبا 300 دکانې نه یې په دې منډی کې شي. د غنمه کاروبار کده، ګارډر، ټایر نه، یو زرګار نه و، نور هر قسم کاروبار په دې کوم.
حضرت الله وایي چې دغه منډی څخه د دوی ډیر ضرورتونه پوره کېدل چې اوس په معمولی سیزونو پسې هم بنو ته سفر کوي.
د بجلی کاروبار وکړه، د ویلډینګ ول وی، کپڑے دکانې نه پکې، ډاکټرونه یې پکې، و د ګاډي مشترونه یې پکې، هر نمونه کاروبار پکې شو. اوس چې هر چې درکه ضرورت وي مهرباني تبسسي میش دا غوړي چې بیا میش دا منډی جوړ شي او امن روشي پکې.
بسم الله وایي چې کم خلک به کاروبار شول نو اثر یې نیخ پنیغه د دوی د ماشومانو پس د کړو شو.
بچو نه تعلیم باندې ډېر اثر ورزدل دا یو مثال یې دا در کوم چې د میش گاوندو هغه د جوس خرسو یو تقریبا 15 سواری په ورځ برابر ول.
ملا ګل نصیب خان چې د جانی خیل منډی بیا آبادولو کمیټې مشر دی وایي چې دولت د دغه منډی آبادولو کې د دوی سره مرسته وکړي چې د زرګونو خلکو د لاسه وتلې کاروبار ورته بیا میلاو شي.
تقریبا 50% وزیرستان ته دغه نمول سپلای کړو. کم از کم دا کې 4-5000 لګبګ خلک دا بیروزګار شو. غړ غړ ګاډي وسول د حکومت نه مطالبه دا دوی خپل خود د بزرګ ته جوړ کو. اغه نه لواج سمره چا نقصان نه پکې سوي دا نقصان نه ده. هر سړی ته خپل خپل حق دا چې ورکو شي. پداسې میر دغه پاکستانيني
د سیمې مشران وایي چې کده منډي په بیا رغونه باندې لاس پورې کړی شي نو د دې سره به په سیمه کې د خلکو په ژوند او کاروبار کې ښکارا بدلون راشي. دوی وایي چې باید دولت د عملیاتو څخه اغیزمنو خلکو د پاره ټاکلې شوې پیسې تقسیم کړي چې د دوی په وینا په کروڑونو روپې د پولیټیکل انتظامیه سره د عملیاتو څخه اغیزمن شوي خلکو د مرستو د پاره پرتی دي. د دې پوښتنې ځواب دپاره مو چې کله د پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو نو د ټلیفون آپریټر یې نه غوښتل چې وړاندې ورسره زموږ اړیکه ټینګه کړي. خو د پولیټیکل انتظامیې زنا چارواکو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته ووی چې دوه کاله وړاندې 10 کروڑ روپۍ د فوځي عملیاتو څخه اغیزمنو خلکو دپاره راغلی دي چې د پولیټیکل ایجنټ په اکاونټ کې اوس هم د دغه امداد 10 کروڑ روپۍ پرتې دي چې لا تر دې دمه په اغیزمنو خلکو کې نه دي ویشل شوی.
د جانی خیلو د ویجاړې شوې منډای پاړه مو زمونږ د خبريال رپورت فوریدو او اوریدونکو د قبایلی سیمو د کمیونل سکولونو استادان وایي چې د تیر کال په اپریل کې ورسره له فاټا څخه د کمی سملای غړو او سنټرانو لوس کړو چې دوی نوکاریان به پخې او تنخواګانې به ورزیاتې کړي، خو دغه استادانو په خبره چې مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو د استادانو غوښتنه ده چې دوی سره چې د ترخواګانو او نوکرو په خولو لړکې د فاټه د پارلیمان غړو او سینیټرانو کومې وعده کړې دي هغه دې زر تر زره پوره کړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د کمیونل اسکول یو استاد وویل،
زمان نوم خو سمل جان افریدی دی، مونږ په اسلام آباد کې د احتجاج کو د پارلیمنت مخې ته او بیا پکې بحالی آرډر پکې وشولو د احتجاج نه پاس او اوس مونږ تقریبا د اومې تو تنخوا بند ده او تر اوسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مساله و د ټوله فاټه د کمیونل استادانو هغه کې تقریبا صرف 12 کسان کړي دي نور او مغه رنګي وسم پراته دي.
د دې استادانو په وینا چې د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو کې د فاټه 1900 او 12 استادان چې پکې 800 او 2 خزینه استادان هم شامل دي، د قبایلی سیمو 13000 ماشومانو ته سبق خایي. د دې وینا نه چې په دغه سخت علاقو کې د قبایلی ماشومان د تعلیم په کالو خا تکوی باید چې حکومت اوس د دوی دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د لړکی مشال ریډیو ته یو سو خزینو سازانو صداسي وي،
زمانو مسناز ګل لیت مونږه دا خواست کو چې زمونږ د سکولونو دی ریګولر شي، زمونږ د مطالبه دی منزور کړي شي، او چې دا منزور نکړي شي مونږ خپل احتجاجونه قائم ساتو سپور چې مونږه دم وي.
نسنه ګت زمانو دی هغه دشتو کې چې کوم دی مونږه ډیوټیان کوم باندې سم نه ساتي فرګي سم نه دغه فرګي نه دا زمونږ حکومت شرانو لپاره دی چې زمونږ د حق هغه تاسو کې مونږ خپل حق راکې.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې لپاره د فاټانه سینیټر ساری شاه سر رابطه وکړه، نو نوموړي وویل چې دوی خو وړاندې هم دا مسله په سینیټ کې راپورته کړې وه او بیا به هم راوچتوي.
دغه استادان چې آواز مونږ مخکې هم اوچت کړې دي، بیا به هم اوچت کوو، په میټینګونو کې هم دا خبر مونږ کړې ده، هغه خپل کوششونه مونږ جاري ساتو.
دغه رنګ د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي کامران خان سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړي، نو نوموړي وویل
دا یو جنون مسله ده، دا بالکل عمل درآمد د پاره بالکل تیار کیس دی. مونږ خو وقتاً فوقتاً آواز اوچت کړی هم دی، اسٹینڈنگ کمیټی کې هم په دې باندې مونږ بحث کړی دی، د اسمبلی په فلور باندې مونږ په دې باندې بحث کړی دی. مسلې د حل لپاره ضروری دا ده چې ټول قبایلی نمائندگان په یو ځای باندې دا خبره اوچته کی چې د خلکو سره زیاتې دی چې د لسو یو لسو کلو نه دا خلک خپل سرویسز الته پرووایډ کوي، نو په کار ده چې دا ریګولر شي.
د ذکر وړ ده چې د دې استادانو سره 9 شپږ 50 د سلورمې درجه ملازمین هم په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي هم پخې کړي او تنخواګانې دي ورته ورکړي. سیرات ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د راتلونکي کال د مارچ میاشتې پروستیو کې غزنی د ISIS کو لخوا د نړۍ د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلانېږي. خو امنیتی څېړونکي د دغه ولایت امنیتی ستونزو ته په کتنه غزنی د اسلامي نړۍ د ثقافت د مرکز د اعلانېدو لپاره تیار نه بولي. حاجره مراد معصومی په اړه رپورت لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نومولو په مراسمو کې برخه واخلي. ډاکټر سید مخدوم رحیم د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په غزنی کې د مراسمو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. نوموړي د ISIS کول خوا د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نومول کېدو په اړه نور جزئیات هم وړاندې کړل.
روز 24 حمل رسما غزنی به عنوان
حمل میاشتې وروستۍ اونۍ به په غزنی کې یو ځانګړې اونۍ وي. د حمل په 23 به غزنی رسمن د ISIS کول خوا د نړۍ د فرنګي پایتخت په توګه اعلان سي. موږ د بیلابیل هیوادونو د فرنګ وزیران رابللي، لمنو چې طالبان هم د غزنی مبارک ښار په اهمیت چې په اسلامي معارف کې سر ونډه لري پوسي او نه یوازې سوله مراد کړي، بلکې د غزنی په لمنځنه کې هم برخه واخلي،
بلکې در تجلیل از غزنی سهم بگیرم.
په 2000 کال کې یونسکو اعلان وکړ غزنی به په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د اسلامي اسلامی ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي. ښاغلی رحین وای چې د یو شمیر بهرنی هیوادونو د فرهنګ وزیران په دې مراسمو کې د ګډون په خاطر بلل دي. نوموړي همداراز وویل چې د هیواد ټولو ولایتونو ته یې دنده سپارلې چې خپل سیمه ییز تولیدات نندارې ته د ایښودلو په خاطر غزنی ته ولیږدوي. لا بلې خوا امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د سیمې استخباراتي شبکې یو لړ خنډونه جوړ کړي او پرې نږدي چې په غزنی کې دا مراسم په آرامه ترسره شي. یو امنیتي کارپوه جنرال امرالله امان له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه درې میاشتې دې مراسمو ته پاتې دي او وسلوال مخالفین به یې هرومرو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د اسلام د نړۍ افتخار د افغانستان ته بخل کېږي، په دې به یې ټول افتخار وکړي. ولې متاسفانه هغه نیتونه چې زموږ په همسایګانو سره دي او استخبارات د همسایګانو سره دي، هغوی اتلوس کوشش کوي چې دې ته یو څه چالش او یا څه مشکلات پیدا کړي. هېڅ امکان نه لري چې دلته مزاحمت ونیسي او چالشونه پیدا نه کړي. امیدوار یم چې قوي تدابیر او قابلیت معربوي دي په نظر کې خپل ونیسي او خپل تدابیر سنجیده یو پلان ورته ولري.
ښاغلی امان وایي چې د دې تاریخي مراسمو لپاره باید خلک او د هیواد امنیتي ځواکونه له یو بل سره یو او همکار شي او پرې نږدي چې مخالفین د دې پروګرام د ترسره کېدو مخه ونیسي. دا تیرو کلونو په ترڅ کې په غازي کې د مخالفینو د فعالیت لمن پراخه شوې او د دې ولایت ډېرې سیمې نامنې کړې دي. حتی په روان لمریز کال کې د غزنی په ځینو سیمو کې خلک د مخالفینو له فعالیتونو پتنګ شول او د خپلو سیمو د خوندي کولو لپاره یې پاڅون وکړ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې د وی نادولتي موسسې لخوا د هغه شمیر تورونو کسانو لپاره چې غریب او بیوسه وي او په جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول کیږي، د دوی د حقوقو د دفاع په خاطر د مدافع وکیلانو یو دفتر پرانستل شو. په دغه اړه نجیب الله الوخیل رپورت لري.
په ټولیز ډول د عدلي او قضایي ادارو لخوا د متهمینو او تورنو کسانو د دعوو او دوسیو د پرمخ بیولو په بهیر کې د مدافع وکیلانو شتون او د هغوی په واسطه د تورنو کسانو له حقوقو څخه دفاع هغه مسله ده چې د عدالت په تامین مثبت اغیز لري. په تورنو کسانو کې داسې خلک موجود دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی ځان ته مدافع وکیل ونیسي، د دعوی خمتن ترتیب کړي او یا د قاضي پر وړاندې د خپل حق دفاع وکړي. د همدې موخې لپاره په خوست کې عدالت د ټولو لپاره د نا دولتي موثره خو هغه شمیر تورنو او مزنونینو ته چې به کسه غریب او بیوسه دي د مدافع وکیلانو دفتر پرانستل شو. د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور د حمایوي پروګرام حقوقي سلاکار سمر سیرت د نوموړي دفتر مخه مشال رادیو ته پدې توګه وړاندې کړی.
دا په خوست ولایت کې د هغه به وزات متهمینو او مزنونینو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو د خوانت تر کشف او تعقیب لنول کې دوی به د حقوقو څخه په رایگان شکل باندې یعنی مفت دفاع کوي. د پولیسو څارنوالو محکمې پوړان باندې مدافع وکیلان لري.
په خوست کې عدالت د ټولو لپاره د سیمه ایز دفتر مشر منور شاه د خپل وروستیو فعالیتونو او دا چې د دوی مراجعین په ټولیزه توګه په څه ډول جرایمو تورن دي او دوسیې لري داسې وویل.
موږ تر ننه پورې د سلو کسانو په حدودو کې خلکو ته په وړیا ډول مشورې ورکړي دي او د 950 بې بضاعته خلکو قضایا هم په مخ وړي دي. اکثره یې دلته سیاسي جرایم نن سبا بیخي کچه زیاته شوې ده. دا غ مینګوزاري دا فرزاندی مخالفینو سره تړاو دی، سرکټ دی، وال تکول دی، اختطاف موضوعګان هم دی.
د مصطفی په نوم د خوست ولایت مساخیل ورسوالۍ تنوسیدونکو چې د کورنۍ یو غړی په محبس کې توقيف دی او نوموړي دفتر ته د مدافع وکیل د نیولو لپاره مراجعه کړي، د دې دفتر د ګټورتو په اړه خپل نظر په دې توګه وړاندې کړ.
دا دفتر هم دغه لپاره په ګټه تموم شې چې غریب خلکو د پوره غور غوړي کنه او په اړیا د ډول دا کور تر سره کوي. دا قضیه
د خوست په هنتن استاد ولی جان لکنوال وای مدافع وکیل لرل د عدلی او قضایی ادارو د خپل سری مخنیسی.
د عدلی او قضایی ارګانونو هغه خپل سری مخنیول کیږي چې دوی فکر کوي چې دغه کاس مدافع وکیل څوک نشته د حکومت دفاع وکړي او بل اخر په ټولنیز عدالت په ټولنه کې زمينه برابرې.
د کتونکو په وینا کې چې د کشفي عدلی او قضایی ادارې قضایا او دعوو او مسالو ته پادرانه ډول رسیدګي وکړي، نو پر قانون به د خلکو باور پوخ شي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای،
ترکیه
ترکیه د اسلام او ډیموکراسۍ په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود حیثیت یې خپل کړی دی.
په
ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان نه څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی هم ټولنه په هنه ورته وی، هم ارواح په هنه ورته وی، او هم منطق ورسره دی، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو ده.